زده رادیو خبرې د ماسپښین دوه بجې شوې د خبرونه چې زه نوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم تر درې بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د نامنې په اړه راپورونه د انتخاباتو او په افغانستان کې د خلکو له حقونو څخه د سرغړونو په باب د بښنې د نړیوالې ټولنې له اندېښنو مخبرو. پر دې سربیره د هغو اوازو په باب چې وایي ښایي انتخابات د ناامنیو له امله وځنډېږي، د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کوو. د انتخاباتو په درشل کې د ملي شورا د عمومي غونډې د ځنډېدو په اړه ګردی میز لرو او دغه راز په سیمه ییزو راپورونو کې اوري چې ویل کېږي په جنوبي وزیرستان کې د مزایلو په حمله کې د طالبانو د مشهور قمندان بیت الله مسعود میرمن وژل شوې. خو تر دې مخکې خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واورئ.
د دې سات په کورنۍ خبرونو کې بواوري چې په خوست ولایت کې د تلافیز واکونو په عملیاتو کې اتلس طالبان وشل شوې دي او افغان ولسمشر حامد کرزي نن د کابل برېښنا دستګاه پرانستله. بشپړ خبر نو واوري وایاند اجمل تورمان. په خوست ولایت کې د ائتلافیز واکونو په عملیاتو کې اتلس طالبان وشل شوې دي. په خوست ولایت کې د میشت ائتلافیز واکونو مطبوعاتي مسول ګيري ګوري وایي چې دغه عملیات د منګلو په سیمه کې د طالبانو په یو مرکز شوې دي. د دې په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلو یو لوی زیرمه هم د دوی لاس ته ورغلې ده. طالبانو پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې په دغه پیښه کې د دوی یوازې درې کسه ټپیان شوې دي، خو له مقابل لوري څخه یې دیارلس کسه وژلې دي. ائتلافیز واکونو دا دعوی رد کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي نن د کابل برېښنا دستګاه پرانستله. دغه دستګاه د کابل په ختیځ په ترخیلو سیمه کې موقعیت لري چې 15 میگاواټ برېښنا به کابل ښاریانو ته برابر کړي. د برېښنا دغه دستګاه چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته جوړه شوې ده، په لومړیو کې به د کابو 2000 کابل ښاریانو ستونزې هواري کړي. د کابل ښار د برېښنا د دغه دستګاه د پرانیستې په غونډه کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر، د دواړو هیوادونو د اوبو او برېښنا وزیرانو او یو شمېر نورو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار ولایت کې د لارې پر سر د ماین په چاودنه کې شپږ کسه ملکیان وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه پیښه په پچیر او اګام ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار ولیوان احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول د قومونو مشران وو چې د ولسوالۍ په لوري روان وو. ویل شوي چې وژل شوي کسان دغه سړک د جوړولو د کار څارونکي هم وو چې د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته په دغه ولسوالۍ کې جوړ شي. د پیښې مسؤلیت لا تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو طالب وژل شوی دی. نوبهار ولسوال محمد ظریف د دغه څرګندولو ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې واندازه وسله چاودیدونکي مواد او یو شمېر موټر سایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ بلخوا د دغه ولایت په شمال زور ولسوالۍ کې هم پر یو شپونکي او رمای د ماین چاودنه شوې ده چې په دغه پیښه کې په خپل شپونکي او لس میږي وژل شوي دي. او روسي خبر دا چې و افغان 14 کلن انجلۍ د ډبلیو اف پی یا د نړۍ د خوراکي سازمان د رسامي په سیالیو کې اتله و پیژندل شوه. د کندهار ولایت اوسیدونکې 14 کلن فرشته د څلی رشتو هیوادونو په 160 رسامانو کې د سکل د سیالیو ګټونکې و پیژندل شوه. ویل شوی چې دغه سیالیو اصلي هدف داري چې د نړیوال خوراکي پروګرام فعالیتونه زموږ ژوند جوړوي. او د منجال خوسی سرافی د شرکت راپور له مخې نه افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بد دی کی یو امریکایي ډالر ته 40 افغانۍ او 50 پولای، یو ایرو 98 افغانۍ او 40 پولای، یو سلنګ پاوند یو 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 90 پولا، زر ایرانی تومانه 40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه و سم بهرنی خبرونه.
د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره لوړه پزای کړه. د په پارلمان کې دی وی بلې څلور کرنې دورې لپاره لوړه پزای کړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور
بسم الله الرحمن الرحیم زه د جمهور رئیس په توګه د قران کریم په وړاندې او د ایران د ملت په وړاندې په متعال خدای جل جلاله سوګند یادوم چې د خپل رسمي مذهب د اسلامي جمهوریت او د هیواد د اساسي قانون ساتونکی به اوسم. د ایران د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته په ټول هیواد کې سترې مظاهرې شوې وې. په انتخاباتو کې ماتو شوو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي په رایو کې د زیاتو درغلیو ادعاوې کړې دي. احمد نژاد د لوړې په مراسمو کې ویل بیا انتخابېدلې په ایران کې د ستر بدلون ښکارندوی دي. د زیاته کړه چې د لویدیز د ظالمو طاقتونو په وړاندې به مقاومت وکړي. احمد نژاد باید چې د دوه اونیو په موده کې حکومت جوړ کړي. پولیسو او بسیج ملیشو د پارلمان د ودانۍ بهر یو شمېر مخالفان چې غوښتل یې د احمد نژاد په مخالفت کې مظاهره وکړي خواره کړل. په راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو په مظاهره کوونکو د مرچکو غاز هم استعمال کړی. د پاکستان د طالبانو په مرکز باندې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د توغندي حمله کړې او دوه کسان یې وژلي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي حمله په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د خسر په کور شوی او وژل شوي دوه تنه وسله وال دي. د مسعود خپلوان وایي په وژل شوو کې یوه ښځه ده. دا نه ده معلومه چې په خپله مسعود د حملې په مهال په کوم ځای کې و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په شمالي کوریا کې د دوو امریکایي ژورنالستانو د خلاصولو په کار کې د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن هلې ځلې ستایلې دي. یونا لی او لارا لینګ د تیر مارچ میاشت کې د چین پولي ته نږدې نیول شوي وې او په 12 کاله بند او شاقه کارونو محکومې شوي وې. بل کلنټن پرون د شمالي کوریا مرکز پیون یونګ ته لاړ او د دغو دوه ژورنالستانو د خلاصون په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ال سره وکتل. سپینې ماڼۍ ویلي د ژورنالستانو کورنیو له پخواني جمهور رئیس بل کلنټن څخه غوښتي ول چې د دوی د لوڼو د خلاصون په کار کې د مرسته وکړي. بل کلنټن له خوشې شوو ژورنالستانو سره په یوې الوتکه کې جاپان ته رسېدلی او یو امریکایي چارواکي ویلي دا ژورنالستان ډېرې ښې دي، خوښې دي او روغتیایي حالت یې هم ښه دی. د یو بل خبر له مخې د جمهور رئیس اوباما اداره وایي د دغو دوه تنو ژورنالستانو د خلاصون په بدل کې د شمالي کوریا د هستوي وسلو د پروګرام په لانجه کې د هیواد ته د کومې مادي مرستې وړاندیز نه دی کړی. خو یو جګپوړي چارواکي ویلي پخواني جمهور رئیس بل کلنټن د ژورنالستانو د خلاصولو په مهال د شمالي کوریا مشرتابه ته ویلي چې د دې کسانو په خوشې کولو سره به مثبت شیان رامنځته شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي جمهور رئیس باراک اوباما به په راتلونکي میاشت کې د هستوي وسلو د نه پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. سوزان رایس په یو بیان کې ویلي جمهور رئیس اوباما به د سپتمبر په 24 د دغې خاصې غونډې مشري وکړي او له دې څخه یوه ورځ وړاندې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د تېرې مې میاشت کې د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو یو ځل بیا د هستوي وسلو د نه پراختیا تړون چې 190 هیوادونو لاسلیک کړی تایید کړ. او د انګلستان یو طبي ژورنال وایي هغه زهري ماده چې په 2004 میلادي کال کې د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو مسموم کړی و په لابراتوار کې جوړه شوې وه. په دې څېړنه کې ښودل شوی چې یوشچنکو په قصدي ډول مسموم شوی و. د 2004 کال د سپتمبر میاشت کې یوشچنکو په کیف کې د یوې ماښامنۍ له خوړلو وروسته سخت مسموم شوی و او ډاکټرانو د هغه په وینه کې د زهري موادو اندازه له عادي حالت څخه 1500 زیاته ښودلې وه. دا د دې ساعت مهم کورنی او داخلي خارجي خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونه په پاتې برخه کې دغه موضوعات لرو. د نومنه یو د پیښو په اړه پر راپورونو کې اوري چې د کندهار د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې تېره شپه د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې ګڼ ملکیان وژل شوي. په ننګرهار او غزني کې هم د نومنه یو په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د امنیه قمندان خواجه عیسی چې وړ مورز طالبانو په برید کې ژوبل شوی و مړ شو. په افغانستان کې د انتخاباتو او د خلکو له حقونو څخه د سرغړونو په باب د بخښنې د نړیوالې ټولنې یا امنیسټي انټرنیشنل له اندېښنو مخبرو. د هغو اوازو په باب چې وایي ښایي انتخابات د ناامنۍ له امله وځنډېږي د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
په هر صورت د ټولو اندېښنو سره زما په نظر انتخابات ښایي وځنډېږي او ترسره
شي. د انتخاباتو په درشل کې د ملي شورا د عمومي غونډې د ځنډېدو په اړه ګردی میز لرو.
دا رخصتي باید نوای سوی زما په نظر ځکه چې موږ په دې وطن کې ډېرې ستونزې لرو او قوانین زموږ مخته فراته دي چې باید ولسی جرګه او مشرانو جرګه پر هغه بحث وکړي او هغه تصویب کړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې ویل کېږي په جنوبي وزیرستان کې مزایلو په وروستۍ حمله کې طالبانو د مشهور قومندان بیت الله مسعود میرمن وژل شوې ده. راسره اوسه. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاره څپه 15 څپه هم اوریدل کېدای شي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو تور لګوي چې تېره شپه د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې شپږو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی خپل مړي نن د کندهار ولایت مقر مخې ته د احتجاج په ډول ایښي وو. دولتي مقامات وایي چې د دې پېښې د پلټنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. د دې پېښې تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک د کلي اوسیدونکي وایي چې تېره شپه د ایتلاف په هوایي برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو نن سهار خپل مړي د احتجاج په ډول د کندهار د ولایت دروازې ته راوړي وو. دوی ازادي راډیو ته وویل: دغو کسانو د څو ساعتونو لپاره د کندهار جاده هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ته دنده سپارل سوې ده تر څو د پېښې سیمې ته ټاکل سوی هیات ولیږي او په دې اړه پلټنې وکړي چې ولې د یوه دولت پلوه قومي مشر پر کور باندې برید سوی او د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای سوي او همدا اوس یې په ځینو سیمو کې افغان او نړیوالو ځواکونو پر خلاف عملیات پیل کړي دي.
د ننګرهار د پچیرواګام ولسوالۍ د حلقوي سړک د جوړېدو غونډې ته د ورتلونکو قومي مشرانو د سپرلۍ پر موټر د بمي چاودنې له امله دوه سیمه ییز مشران او د دوی څلور تنه ملګري وژل شوي دي. د دې پېښې تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې.
د چهارشنبې پوره سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د پچیرواګام ولسوالۍ په حلقوي سړک د بمي چاودنې له امله د دوو تنو قومي مشرانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی په دې اړه وویل:
نن شاوخوا اته بجې او پنځلس دقیقې د پچیرواګام
د سیمې مشران د آګام اوس کې مینې ولسوالیو ترمنځ د حلقوي سړک د ځنډېدلې کار د بیا پرانستې لپاره راټولېدل. دا چې د سړک د رغونې کار به د دغسې پېښو له امله وځنډېږي او که به روان وي د والي ویاند وایي:
نو امنیتي مسؤولین د ولسوالۍ مسؤولین او ځایي خلک په دې ډېر ټینګار کوي چې سړک کار باید بشپړ شي.
په پچیرواګام ولسوالۍ کې تېره اونۍ هم د سړک جوړونې دوه تنه کار کوونکي د بمي برید له امله وژل شوي وو. په دې وروستیو کې چې ګرمي ډېره شوې او د ولسمشرۍ د ټاکنو وخت هم رالنډ شوی، په ننګرهار کې د نامنۍ پېښې د نورو وختونو په نسبت ډېرې شوې دي. د طالبانو ویاند تر اوسه د دغه پېښې په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناامنیو په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. په غزنی کې د سړک جوړولو د یوه ساختماني شرکت پر کاروان برید شوی دی او د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لورې د مرګ ژوبلې بېلابېلې ادعاوې کوي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې اورئ.
د سړک جوړولو د ساختماني شرکت پر کاروان باندې نن سهار د غزنی مرکز ته څیرمه په سپنده کې برید سوی ده. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوار خیال باز شیرزوی پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دوی کمی نیولی وو، د دې سړک سازانو په کوچیانو باندې حمله کړې ده. دوه موټره یې سوځولي دي. ځاني تلفات خو به نه لري. یو دوه نفر زخمیان دي د سکوټیانو.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې څلور امنیتي کسان یې وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي. له بله پلوه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه سیمه ییزه ګزمه برید سوی ده چې وروسته نښته رامنځته سوې ده. د دې ولسوالۍ ولسوال محمد ظریف وایي چې یو وسلوال طالب وژل سوی، سپکه درنه وسله او چاودېدونکې مواد ترې پاته سوي دي.
موټرسایکل پنځوس دانې دغه چې دي پټاکۍ د موټ مینونه او پنځه د راکټ مرمۍ
د وسلوالو طالبانو یو بل ویان خار یوسف وایي چې شپږ دولتي سرتیري وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې د یو مین چاودنې یو شپونکی وژلی ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د دغو ناامنیو د زیاتوالي له امله داسې اوازې راپورته شوي چې ګواکې ښایي د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډېږي. دا موضوع مو وړاندې په د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. د هرات انجیل ولسوالۍ د امنیت قمندان خواجه عیسی چې وړمه ورځ په هرات کې د یوې حملې په ترڅ کې ټپي شوی و، د خپلو ټپونو له امله مړ شو. په دې حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی، شاوخوا څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نور حال له هراته زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
هرات ولایت کې یو مشهور جهادي قمندان چې اوس مهال د هرات انجیل ولسوالۍ د امنیت چارو قمندان یې په غاړه لرله، له ورپېښو ټپونو نه مړ شو. د هرات ولایت د امنیه قمندانې ویان سمونوال نورخان نیکزاد د خواجه عیسی مړینه په خواشنۍ سره د ټلیفون په لیکه تایید کړه. وی ویل سمونوال خواجه محمد عیسی له ورپېښو ټپونو د ایتلافي ځواکونو په مرستې درملنې لپاره د قندهار روغتون ته تللی و، هلته یې ساه ورکړه. نیکزاد خواجه محمد عیسی یو تکړه او تجربه لرونکی منصبدار وباله، مړینه یې د ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول د هیراتیانو لپاره یوه نه هېرېدونکې ضایه وبلرله. دغه سړي باندې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار یوه ګڼ نفوسه سیمه کې د سړک د غاڼې مین وچاوده چې د دوه پولیسو په شمول یې دولس تنه ملکي وګړي مړه، دېرش تنه نور ټپیان کړه. د پیښې مسؤلیت یې طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي خبریالانو ته په غاړه واخیسته. ښاغلی عیسی پنځه څلوېښت کاله عمر لارې جهاد کې فعاله ونډه لرله. د کرزي په مشرتابه حکومت کې سوله ییز ژوند ته ورستون شو. پنځه کاله وړاندې غرب زون کې د لومړي ځل لپاره یوه انتحاري برید لاندې راغی چې د یاغه مهال دلیل امیر صاحب اسماعیل خان سره شخصي دښمني وبلله او دولت څخه د ناراضیانو کتار کې ودرېده. و میاشتې د مخې د انجیل ولسوالۍ امنیت چارو قمندانې په غاړه واخیسته او د معرفي غونډه کې خپلو خلکو ته په داسې الفاظو د امنیت ډاډ ورکړ.
با به سرحت به شما مردم میگم که ما امروز به واسطه امنیت حتی از جان و سر خود
زپس غرد تاسو وطنوالو ته وایم چې د امنیت راوستو کې به د خپل سر په بیه دریغ ونه کړم. او هر هغه کسان که طالبانو کال القاعده دي، زما غږ دی واوري چې نور به انجیل ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د دوی لپاره ځای نه وي. په هرات کې په وروستۍ پیښې چې له امله د خواجه محمد عیسی په شمول ګڼ ملکي وګړي هم مړه او ټپیان شوه، ولسمشر حمید کرزي خوابدي وښوده او عاملینو ته یې تر پېژندلو وروسته د سختې سزا وویل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماسپښین دوه بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. په کابل کې د افغانستان د شپاړسو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو د تاریخي آبداتو مدیران په یوه درې میاشتنۍ روزنیزه دوره کې وروزل شول چې د تاریخي آثارو د ثبت، تشخیص، ساتنې او تسجیل په برخه کې روزنه ورکړل شوه. افغانستان چې په لرغونو آثارو شتمن هېواد دی، په تېرو کورنیو جګړو کې زیات لرغوني او ارزښتمن آثار لوټ، تالان او نورو هېوادونو ته قاچاق شول. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي په دې هڅه کې دي چې د پاتې آثارو ساتنې، ثبت او راجستر په برخه کې کسان وروزی چې په ولایتونو کې عملاً کار وکړي. نور له کابل زموږ همکار په خپل راپور کې راکوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال ضیا افشار چې د دې درې میاشتنۍ روزنیزې دورې د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل دغه دوره د شپاړسو بېلابېلو ولایتونو د اطلاعات او کلتور ریاستونو د تاریخي ابداتو د مدیرانو لپاره ګټوره وه. د هیله وښوده چې دغه روزل سوي کسان به تر دې روزنې وروسته وکړی سي د لرغونو ساحو او آثارو په ساتنه، ثبت او راجستر کې اغیزناک کار وکړي.
در این قسمت از کارمندای ریاست اطلاعات فرهنگ
په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاستونو له هغو کارکوونکو او ستاسو څخه هیله کوم چې ټوله ورځ له لرغونو ساحو او آثارو سره په تماس کې یاست، باید جدي څارنه وکړئ چې وکړای سئ نه یوازې د لرغونو آثارو او ساحو د اسنادو په جوړونه، بلکې د ساتنې په برخه کې هم ګامونه پورته کړئ.
افغانستان چې زیات لرغونی آثار او تاریخي صحې لري، په اویاویم لسیزه کې یې زیات آثار لوټ او تلان سول چې ان د قاچاقچیانو لخوا نورو هیوادونو ته هم ورسول سول. اوس مهال هم د راپورونو پر اساس په ځینو ولایتونو کې د تاریخي ساحو غیر قانوني کیندنې روانې دي او یا هم ځینې آثار په غیر قانوني ډول قاچاقیږي. د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مدیر عزیز احمد عزیز چې دغه روزنیز دوره یې بشپړه کړې وای، هغه څه چې زده کړي په عملی کارونه کې به ورڅخه استفاده کوي. نوموړی وای د نظری درس ترڅنګ عملی کارونه هم کړي دي.
په کورس کې موږ د افغانستان تاریخ همدارنګ د هنري معماری او همدارنګ باستان شناسي تاریخ ادیان په دغه مورز کې استادانو موږ ته درس راکړي د استادانو د پونتون څخه د باستان شناسي د ریاست څخه په دغه جریان کې د کورس په جریان کې موږ د افغانستان ځینو هغو ولایت ته چلته تاریخي ابدات ورته سفر وکړي په هغه کې یو مزار او بغلان او سمنګان او هلته مو د نجه څخه دغه سیمې هغه تاریخي ابدات مو ولیدل
دغه کسانه ته د علوم اکاډمۍ او کابل په هنتون استادانو روزنه ورکوله د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا دغه سی یو روزنیزه دوره مخکې د څلور میاشتې لپاره یوازې د مرکز د تاریخي ابداتو مدیرانو ته جوړه شوې وه چې په دې دویمه دوره کې د ولایتونو مدیران وروزل شول د کلتور وزارت چارواکي وایي تر دې مخکې د لرغونو آثارو د پیژندنې ثبت او تسجیل لپاره مسلکي کسان نه درلودل خو اوس به په دې برخه کې نور ته اړ نیوي
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پر افغان حکومت سخت انتقادونه کړي دي دغه سازمان په عین وخت کې د ولسمشري کاندیدانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشر حقونو ته جدي توجه وکړي د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان د خبرو شوی بیان مهم ټکی د احمد شیبر په راپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشري کاندیدانو غوښتي دي چې بشري حقونو ته پام وکړي دغه نړیوال مؤسسې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې لور د لور ګڼ خلک شکایت لري چې بشري حقوق نه مراعات کیږي او نور نو ډیرو تیریو بې حوصله کړي دي په لندن کې میشتې د بشري حقونو ډلې په خپل خپاره کړي بیان کې چې د سیشن به پورس خپور شو همدارس ویلي دي سره لدی چې د طالبانو د رژیم پر رنګېدو کلونه اوښتي دي لا هم پر ملیونونو افغانانو سخت تیری کیږي د افغانستان د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې دي او سرلووسله د بشري حقونو د بخښنې نړیوالې مؤسسې له کاندیدانو غوښتي دي چې د دوی حقو لس مادو ته چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې بنیادی ګڼل کیږي پام وکړي او د جګړو پر مهال د ملکیانو د وژنې مسلې ته هم جدي ووسی د بخښنې نړیوال سازمان په خبره کړې بیان کې ویلي دي افغانان له سختې لوږې شکایت لري له دې سره څنګه بي قانون ورځ ده د غیر قانوني مخدر موادو سوداګري روانه ده حکومت کمزوري دی اداري فساد لکه وباخ پور شوی دی قضایي سیستم ناقص دی او په منظم ډول قانون ته درناوی نه کیږي په بیان کې وړاندې لیکل شوی دی چې اکثر افغانان پر حکومت غوسه دي نو د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خورا ناوړه وضعیت ته پاملرنه وکړي او په خپلو انتخاباتي مبارزو کې دا مسأله جدي مطرح کړي همدارنګه له نورو کاندیدانو سره له ټولنې سره او له مطبوعاتو سره یاد کړي
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي دي چې دیتا اندېښنې شته چې ښایي د افغانستان انتخابات د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله ترسره نه شي په داسې حال کې چې د انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې دي آیا دا انتخابات به وځنډېږي په دې اړه په کابل کې د ویسا ورسپانې له مسؤول مدیر زبیر شفیقي څخه احمد شیبر پوښتنې کړې دي د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم
آیا د افغانستان د ولسمشري انتخابات به ترسره شي
اوس د دې ترتیبات نیول شوی دی چې په افغانستان کې ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي که څه هم په ډېرو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت اندېښنې ول دی خو د دې ټولو سره د هېواد امنیتي چارواکو نړیوالې ټولنې هم د امنیت نیولو ژمنې کړې دي هغوی لپاره څه خاص ترتیبات دوی هم لري په هر صورت د ټول اندېښنو سره ما په نظر انتخابات ښایي ونځنډېږي او ترسره شي
په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب ختیځ او جنوب لوېدیځ کې شای ګڼ خلک په انتخاباتو کې د بې امنیو له ویرې لکه څنګه چې تاسو هم بې امنیو ته اشاره وکړه برخه وانخلي د دې انتخاباتو مشروعیت به څرنګه شي
په دې کې شک نشته که په مجموع کې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیره یا کچه هر څومره ټیټه وي خو چې د ټول هېواد په کچه وي د هغو انتخاباتو مشروعیت دومره تر سوال لاندې نه راځي لکه په داسې صورت کې چې د هېواد په یوه برخه کې د رایو کچه په نشت حساب وي یا کمه وي او په بله برخه کې زیاته وي دا به د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت ته ډېره حده پورې زیانمن کړي تر سوال لاندې به راولي که همدغسې شي انتخابات په دغسې بڼه وشي چې په یوه برخه یا په یوه سمت کې بیخي رای ورکوونکي عظم نه شي یا امکانات نه وي چې ورته چې رای ورکړي او رای واچوي په بله برخه کې بیا دا ستونزه نه وي آینده حکومت او د ریاست جمهوري مشروعیت به تر ډیره حده پورې په سوال لاندې وي. کومه برخه د ولس چې د خپل زعامت په انتخاب کې رول ونه لري، رایه ونه لري، نظر او خوښه یې شامله نه وي، هلته به د هغې ولسمشر حیثیت ته رقم وي، هغه به څوک هغه مشکل به ته رقم ترسره کړی شي. په هر صورت دغه اندېښنې شته.
بله، دا خو شوې په هغو سیمو کې چې بې امنۍ ډېرې زیاتې دي. رابه شو په خپله کابل کې چې تاسو هم په کابل کې ژوند کوي، په کابل کې څه فکر کوي؟ آیا خلک به په انتخاباتو کې برخه واخلي، په ډاډه زړه به برخه واخلي، او بیا به لکه د تیرو انتخاباتو خلک په لینونو کې ودرېږي او خپل رای به ورکړي؟
په مجموع کې که د هېواد وضعیت وګورو په دې کې هېڅ شک نشته. باید ووایي چې هغه دلچسپي، هغه دلګرمي او هغه مینه چې په اول ځل انتخاباتو وروسته بیا د پارلماني انتخاباتو په مهال په ولس کې موجوده وه، هغه اوس نشته.
د وی سا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی و چې د افغانستان د انتخاباتو په درشل کې د ناامنۍ د زیاتېدو په اړه یې د خپل نظر څرګندو، او دی په دې نظر دی چې ښایي دا انتخابات د ناامنۍ له کبله ونه ځنډېږي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
اوس هم سیمه ایزو موضوعاتو ته مخه کوو. د پاکستان د قبایلو په سیمو باندې د مزایلو د حملو په دوام ویل کیږي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مهم قمندان بیت الله مسعود د خپلو خپلوانو پر کور حمله شوې چې لږ تر لږه اتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ګمان کیږي دا حمله به هم د امریکا د جاسوسي الوتکو لخوا ترسره شوې وي. ځینې راپورونه وایي چې په دې حمله کې د بیت الله مسعود میرمن هم وژل شوې ده. تفصیل له پاکستان زموږ خبریال په راپور کې راکوي.
د میزایلو د حمله چې د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې شوې د بیت الله مسعود د خسر ملک کرم الدین مسعود کورې په نخښه کړی دی. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي حمله د جاسوسي امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي خالد وزیر د ازادي راډیو ته ویل چې دا حمله د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د یوې بجې په شاوخوا کې شوې ده. خو دوی نشي ویلی چې د حملې پر مهال به د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود په کور کې موجود وو او کنه. ځینې راپورونه وایي د دې حملې په پایله کې میرمنو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوی د بیت الله مسعود خپلوان ښودل کیږي. ویل کیږي چې د وژلو شو په منځ کې د بیت الله مسعود میرمن هم شامل ده. په دې وروستیو کې له یوې خوا پاکستاني جیټ الوتکو او له بلې خوا بې هواباز امریکایي جاسوسي الوتکو د بیت الله مسعود د نښه کولو هڅې پیل کړې دي. په تېر یو کال کې جاسوسي الوتکو دا ډول څلوېښتونه زیاتې حملې ترسره کړې دي چې د طالبانو القاعده جنګیالي خو پکې وژل شوي، خو بیت الله مسعود او نور مهم قمندانان تر اوسه بچ پاتې دي. د پاکستان حکومت په وار وار د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په قبایلي سیمه دی بمباري بند کړي. د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط د چهار شنبې په ورځ له دې حملې وروسته په کراچۍ ښار کې خبریالانو ته وویل زموږ هیله دا ده چې د جاسوسي الوتکو بمباري بند شي. امریکا باید دا تخنیک مونږ ته راوسپاري، ځکه چې مونږ مخکې هم د القاعده او طالبانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې ده. مونږ د القاعده سلګونه وسلوال نیولي یا وژلي دي، نو مونږ دا توان لرو چې دا عملیات په خپله ترسره کړو. بیت الله مسعود په یو وخت هم پاکستان او هم د امریکا متحدو ایالاتونو ته مطلوب دی. د امریکا حکومت داغه د سر بیا $15 میلیون ټاکلې ده. د پاکستان حکومت هم بیت الله مسعود د ګڼو نورو تروریستي فعالیتونو ترڅنګ په دې هم تورنوي چې هغه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژلو کې لاس لري. اټکل کیږي چې د پاکستان حکومت به وروسته لاغې چې په سوات کې د دوی عملیات بشپړ شي، په پراخ ډول وزیرستان کې د بیت الله مسعود او داغه د ملګرو پر ضد عملیات پیل کړي.
د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد نن لوړه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د جمهوري ریاست په دې دوره کې به د ده ډېر تمرکز په بهرنۍ پالیسۍ وي. راپورونه وایي په سلګونو ایرانیانو نن د احمدینژاد د لوړې له مراسمو سره په یو وخت په تهران کې مظاهره وکړه چې د پولیسو او امنیتي ځواکونو له لورې انتیتو امپراک شول. اسمت سروانې په اړه نور تفصیل اوروي.
محمود احمدی نژاد نن د ولسمشۍ دوره د لوړې له پرځای کولو وروسته پیل کړه. احمدی نژاد د لوړې په مراسمو کې چې د ایران په پارلمان کې جوړ شوی ول، د بهرنیانو لاسوهنه وغندل او د ملي یووالي غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې احمدی نژاد شمنه وکړه چې د اساسي قانون ساتنه به وکړي، خو لهجه یې د معمول خلاف نرمه وه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من
برموان رئیس جمهور
زه د ولس مشر په توګه د قران کریم په وړاندې او د ایران د ملت په مخ کې د متعال خدای په نوم لوړ کوم چې د رسمي مذهب او د اسلامي جمهوري نظام او د هیواد د اساسي قانون ساتندوی ویم.
د ده د خبرو ډېر تمرکز په بهرني پالیسی و او ویل چې نوي او اغیزمن پلانونه به وړاندې کړي. احمد نژاد ولسي اعتراضونه او مظاهرو ته چې د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې وشوې مستقیمه اشاره ونه کړه، خو ویل چې حکومت باید د قانون له سرغړونې او هر راز مداخلې سره مقاومت وکړي. هغه زیاته کړه، موږ به په دې برخه کې پټه خوله پاتې نه شو، موږ به د بې احترامۍ لاسوهنې او سپکاوي په وړاندې چوپتیا غوره نه کړو. د احمد نژاد د لوړې مراسمو کې مذهبي مشرانو او جګپورو چارواکو ګډون کړی و، خو مخالفو سیاسي مشرانو او منځلارو وکیلانو د احتجاج په دود پکې برخه ونه اخیسته. د احمدنژاد سیاسي مخالفان وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. هغوی د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې پراخه مظاهرې وکړې چې د پولیسو او د ایران د انقلابي ځواکونو له لوري وځپل شوې. د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ونیول شول. نن هم د احمدنژاد د لوري له مراسمو سره په یو وخت مخالفانو له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې سړکونو او واټونو ته راووځي. د مخالف سیاسي مشر میر حسین سوی په ویپانه کې ویل شوی چې دوی به د احمدی نژاد له حکومت سره مخالفت ته دوام ورکړي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا وایي چې د احمدی نژاد د لوري د مراسمو په وخت په تهران کې جدي ګډوډي نه و پیښه شوې، خو پولیسو لږ تر لږه لس تنه نیولې دي.
و موریدل چې د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد نن لوړ وکړه او ژمنه وکړه چې جمهوری ریاست په دې دوره کې به د ډیر تمرکز په بهرنۍ پالیسی وي. وخت له دونیم بجو نه یوه دقیقه وخت ده، خو بیا هم جان قلقوزی ته ورکو چې د دې اساسات مهم خبرونو لنډیز راووروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د برښنا د تولید او حرارتي دستګاه پرانستله. افغانستان زکونکو در سامای په سیالیو کې نړیواله جایزه ګټلې. ځواکونه ځواکونو په خوست ولایت کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژلي. افغانستان ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د یومن په 14 کې شپږ ملکیان وژل شوي. ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره لوړه فضا کړه. پاکستان د طالبانو په مرکز باندې د امریکا یوې بی پلوټ الوتکې د توغندي حمله کړې او دوه کسان یې وژلي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په شمالي کوریا کې د دوه امریکایي ژورنالیستانو د خلاصولو په کار کې د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن هلې ځلې ستایلې دي.
د افغانستان د ملي شورا عمومي غونډې تر انتخاباتو پورې ځنډېدلې دي. اکثر وکیلانو رخصتي اخیستې او ویل کېږي چې زیات شمېر وکیلان په انتخاباتي کمپاینونو کې مصروف دي. آیا د ملي شورا دا اقدام قانوني دی او آیا د ملت ګټو ته زیان نه رسوي؟ دا موضوع مو د دې اونۍ په ګردي میز کې څېړلې ده.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو هم معلومه ده، د پارلمان عمومي غونډې تر انتخاباتو پورې ځنډول شوې دي او په یوه وکیل وکیل صاحبانو رخصتي اخیستې ده. دا چې دا ولې او آیا د پارلمان دغه رخصتي د ملت په ګټه ده او که په تاوان، قانوني ده او که غیر قانوني، د دغه پښتون د ځوابولو لپاره مو د ازادي راډیو نننی ګردې میز ته رابلل میلمانه دي. په ولسي جرګه کې د کډوالو کوچیانو او د قبایلو د چارو رئیس الحاج ملا ترخیل کوچی، په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد عمر شیرزاد او افغان سیاسي کارپوه انجینر مطیع الله خروټی اول د ازادي راډیو سټوډیو ته ستړي مشي خراغلاست.
مننه.
زما لمړی پوښتنه له ښاغلي ترخیل صاحب څخه ده، که دغې رخصتۍ په اړه چې پکې به د پارلمان عمومي جلسې نه کیږي په لنډه توګه لږ معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د پارلمان رخصتۍ په عمومي توګه نه ده سوی. د پارلمان د نن نصاب پوره کولو له امله عمومي غونډې رخصتۍ سوی دي او کمیسونونه پیلن. اتلس کمیسونونه د ولسی جرګې جیران لري. د نننۍ ورځې شاهدي زما د کمیسون اجنډا سه کومه اجنډا ولا اجنډا سره سم مجلس دایر سه او پای ته ورسېد. همداسې اتلس کمیسونونه نن هم په ولسی جرګه کې دایر و، د خلکو په ستونزو باندې غور او بررسي کول او د حکومت په اعمالو باندې څارنه کوله. داسې د نصاب له نه پوره کولو له امله عمومي غونډې د منګه رخصت سوی دي چون نصاب نه پوره کیده.
مننه شیرزاد صاحب. لکه څنګه چې ترخیل صاحب ویلي چې عمومي غونډې نه کیږي او اکثرا عمومي پریکړې په عمومي غونډو کې کیږي، غټ ستر پریکړې په عمومي غونډو کې کیږي، په کمیسیون کې شاید غټه پریکړه ونسی، یعنی آیا بیا هم دغه د عمومي جلسو نه کیدل تاسو په نظر څنګه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. زه فکر کوم چې د پارلمان د استازو پروژو باندې یو ډیر درون مسولیت پروت ده. دوی د ملت استازي دي او دوی د خدای او ملت په وړاندې ډیر غټ مسولیت لري. د اوسنۍ رخصتۍ په ارتباط باید ووایم چې زه په خپل شخصي نظر دې رخصتۍ ته دا رخصتۍ ښه نه بولم. دلیل یې دا ده چې موږ مسؤلیت لرو او په دې وطن کې مو ډېرې ستونزې پرتې دي، ډېر سیاسي مسایل دي، ډېر قوانین دي، د موکلونو مشکلات مو دي، د ولایتونو مشکلات مو دي. موږ باید په هیڅ صورت باندې دا رخصتۍ نه وای کړې، او زه په خپله په مشرانو جرګه کې د دې رخصتۍ مخالف هم وم. زما نظر دا و چې باید دا رخصتۍ ونه سي. دا چې په یوه بانه او بله بانه رخصتۍ سوې ده، هغه خو طبعا خلک ځان ته بانه جوړوي، اما دا رخصتۍ باید نه وای سوې زما په نظر، ځکه چې موږ په دې وطن کې ډېرې ستونزې لرو، په ولایتونو کې ډېرې ستونزې لرو، او قوانین زموږ مخته پراته دي. دا اوس هم ډېر قوانین دي چې باید ولسي جرګه او مشرانو جرګه پر هغه بحث وکړي او هغه تصویب کړي هغه قوانین. نو زه په خپله شخصا د دې سره مخالف یم او دا کار باید نه وای سوی.
مننه خروټه صاحب، تاسو خو د سیاسي کار پوه استه. یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د افغانستان د پارلمان د غړو زیاتره وخت یا په رخصتیو تیریږي یا بهر ته په سفرونو باندې. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
د لوی خدای په نامه سر کې وخت خپل سلامونه وړاندې کوم. هغه وروسته باید احترام عرض کوم چې د ولسي جرګې د اساسي قانون د وش پته ماته او بخښنه غواړم، اته او یوم اتات یوم نه ات یوم یو سل شپږم یو سل اتم یو سل نهم موادو پر بنسټ خپل لایحه داخلي وظایف جوړ کړی ده. په دغه داخلي لایحه د وظایفو کې چې څلورش فصل لري، یو سل څلور دېرش مادې دي. په دغه کې په وضاحت تصریح شوی ده چې پارلمان نه میاستې ګویا وظیفه اجرا کوي او درې میاستې نو رخصتي لري. دا چې دوی اوړي رخصتي زمي ته اچي یا زمي رخصتي اوړي ته اچي، دا داسې مفهوم را کوي چې دا د دوی گویا هغه شخصي سلیقوي برخورد د کو د ملت کور سره د کو د ملت په کور کې شخصي سلیقوي برخورد پدې وګوري. او بل نتیجه ګیری منګه کو دا خو غیر قانوني دا عمل کاملا زغندم. دا د جمی رخصتي ته بیا راوړل د اوس رخصتول بیا جمی کې رخصت لې مینځ وړل ګوري. دا حکومت دکانداري نه ده، دا حکومت تجارت نه ده، دا خو د کوم مال واردول خبر نهسته. دا د مملکت د کو د ملت کور د دولت پلان په اساس کارونه مخ تازی. تاسی خپل عمیق په دې موضوع باندې فکر وکړئ. وخت چې ولسی جرګه ځان ته پلان لري چې زه به دغه کارونه کوم، او دا کار پلان پر رخصتي او برابرۍ دا رخصتي په زمي کې دوی کوي، دا د زمي رخصتي وړي تر وړي. هدف دې خبرې داده چې دوی فقط غواړي هغه نه میاستي پوره کړي د ملت ارزو، د ملت اهداف، د ملت امیال، د ملت هغه شان چې ملت دوی ته رای ورکړي. دوی تاسو په نظر کې نه لګي نه یو دوه نقطه ده چې نور تخنیکی مشکلات دي په زمي کې، او ګورې زمي دې پر رخصت نیولای دي د اول د ګرمولو مشکل د چاوا سره هم ګرم کی.
یعنی ورخه انجینر صاحب د تاسو په نظر سره د رخصتۍ ټول ورکول سوي ده
اصلا ګوري چې کچيري منګو تاسو هم وګورو نن سبا اکثر آزاد پارلمان مصروف دي کمپاینونه دي. دوی د جمهوریت ریاست نومان ته کمپاینونه کوي، او دا ډیر د خجالت خبره ده چې په هیڅ کوج کوج د دنیا کې پارلمان د جمهور رئیس د کمپاین په خاطر یا د جمهور رئیس د ټاکلو په خاطر رخصتیږي. گرچه مخکې تاریخي سویل چې زمونږ اتلس کمیسیونونه زمونږ کمیسیونونه نن دایر سو نصاب تکمیل و بلو زه داسې عرض کوم درسته ده چې ولسی جرګه کمیسیونونه د اعضاو نه تشکیل سوی دي، او اعضاو کې هم وخت چې دایریږي نصاب په نظر کې مو کېږي. دا په دې مفهوم نه ده چې ګویا عمومي جرګه د دایر نسی کمیسیونونه دایر سی او کمیسیون ګورې. مونږ تاسو خپ پیږو چې کمیسیونونه مؤثریت څومره ده، عمومي مجلس دی مشران دی ولسی جرګه څومره مؤثریت لري. نو بنان چون اعضای طول کمپاین که مصروف دی، نو دغه کمپاین یو دلیل سوای ده چه دوی زانون ای رسخت کلی دی. او بیا هم تکرار آم در دیر در شرم خبر داده هیست نقطه به دنیا که دست جای نسته چه پارلمان رسخت سی دیل پاره چه ریز جمهور تا کمپاین که او دا افغانستان تا یا دا افغانستان پارلمان تا داخل خبره نده.
بلیو ترخیل سیب سنگه چه خروط سیب ولی اصلا پا قانون که خو دغه سی رغل دی چه باید نه میاشت دوی کارو که و باید ریمش رسخت تا چه اغم یولیو میاشت یوې خواته یونی میاشتې بلې خواته. یعنی په قانوني توګه دا چې دا غونډې وځنډول سولې دا څومره قانوني بڼه لري؟ یو او بل رښتیا هم یو وکیل د حق لري چې په ازاره توګه د خپل خوښې کاندید ته کمپاین وکړي؟ په داسې حال کې چې مکه شرزا ته اشاره وکړل چې موکلین به زیاتې ستونزې ولري، د دې په ځای چې ځکه خو د خلکو خوان ټاکل سوی خلکو رایه ورکړه چې د ما ستونزې حل کړي، د دې نه به دا ښیي چې ستونزې ورته حل کړي، د خلکو په هغه ستونزو باندې غور وکړي او که نه د خپل خوښې کاندید ته کمپاین وکړي.
جواد صاحب څومره سي د پارلمان د دوستانو په سین ویول دا زنه منم،
او دا خبره وکش کی دا عمومي غونډې نوې رسخت سوی او دو جیران درلودې دا ډیره خبره و د ملک په خیر و او نه میاستې په قانوني اساسي کې دوستانو بحث په وک د کې شک نسته د واقعیت خبره ده خو یو خبره ز دوستانو ته کوم چې وکیلانم د سیاست حق لري بیا د دې ملک د سرنويش په حق لباندې نن سبا انتخابات روان دي دا وکیل ته کوم جرم نسته چې تاول په سیاست کې برخه واخیستله یا تاول د افغانستان پر راتلونکو انتخابات سي د ولسمشري انتخابات دي چې دا یو ډیر اهم مهم انتخابات دي په څنګ کې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم سره زمیمه دي دا د وکیل کوم جرم نه ده خو سي عمومي مجلس وخت په وخت دایر کېدلې دا بیخی بهتره خبره و دا سی نصاب پوره نس او تعطیل سو کمیسونونه اتلسګونه کمیسونونه جیران لري لکه سره رقم 17 تماړمبای ویلې سنن هم په ولسی جرګه کې ټول کمیسونونه په حال و دایر و د ماکیلینو او د عوامو په ستونزو باندې غورو برسې کوله
مننه شیرزار صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ یعنی پرختیام یو وکیل د حق لري چې د خپل خواخې کاندیدا کمپاین وکي او کنا یوازې د موکلینو په ستونزو باندې غور وکي او هغه قوانین چې باید په تصویب سی په دغه تصویبولو کې کار وکي
زه فکر کوم دلته کدا خبرې موږ سره جدا کوشش وي چې یو وکیل د حق لري چې یو رئیس جمهور ته کمپاین وکي کیا یو دا موجود بل دا موجود چې د پارلمان رخصت کېدل د جسر سره ارتباط لري
بله
زه د فکر کوم چې د پارلمان اعضا حق لري د جمیلت هر وګړي حق لري چې خپل د خوشی کاندید ترای ورکه ورته کمپاین وکړي چون دا پارلمان په خپل یو سیاسي مجلس دی هلته د مملکت په ساته سیاسي موضوعات مطرح کیږي دا چې په افغانستان کې اوس انتخابات روان دي زیم ټاکل کیږي دا مستقیما د پارلمان د اعضاو سره ارتباط لري تاسو فکر وکړئ په پارلماني نظامو کې به خید حکومت پارلمان جوړي اصلا رید د حکومت یا د دولت زیم پارلمان ټاکي په هر صورت موږ نظام خو ریاستي نظام دی اما هر وکیل حق لري زما په نظر چې په دې کې پاله ونده واخی او ونده نسبت نورو عام خلکو ته ډیره وي د پارلمان د وکیل چې په مملکت کې انتخابات کې د خپل زیم دفاره باید خپل موکلین په دې پو کې چا ترای ورکي او چا ترای ورنه کی او کم زیم د افغانستان لپاره مناسب دی کم زیم نه دی مناسب یو مسله بل مسله د جلسو د رخصتې دوه خبره ده زما په نظر هر څوک حق لري چې کمپاین وکړي اما د جلسو د رخصتې دوه سره چې د پارلمان جلسې رخصتې چې خپل د دې سره موافق نه يم دلیل یې دا دی چې او دا د څه نه دي ځاستون زموږ وسله رو چې وسته د موږ د انتخابات بهانه کو موږ دا مشکل په دتیرو دوه کلونو درو کلونو کې موږ ځاستون زدرلودل چې همیشه به جلسې نصاب نه پر کېدی وکیل صاحبان بنا وخت راتلل جلسو ته په جلسو کې په عمومي جلسو کې به د وکیل صاحبانو کې عدد ډیر کم خصوصا په اکثر وختونو کې به چاغه وزیرانو ته د پولیسي جرګې کې وزیرانو ته د سلبې اعتماد راي ورکول کېدل خو دلیل هم دا چې هغه سلبې اعتماد نه سو چې نصاب کم پولیسي جرګې کې تعداد کم نو زما په نظر ښه خبره ده چې د پارلمان وکیلان چې خپل د خوشی کاندید ته کمپاین وکړي اما جلسې باید نسی رخصت جلسې باید تعطیل نسی باید جلسو ته ادامه ورکړي او د خپل موکلونو مشکلات او د خپل هیواد مشکلات ته لاسرسي ولري
او ډیر مننه خرور صاحب اول تاسو د سناتور سوي دی وکیل خبرې څنګه سوي یو او بل د تاسو په نظر سره دی وکیل وظیفه څه ده یعنی دا چې یو کاندید ته کمپاین وکړي او کنه د خلکو ستونزې وڅېړي ځکه خلکو ویل کی یعنی قانون خود سیده چې پارلمان اصلا د خلکو او د حکومت ترمنځ یو پل ده فکر نکوي چې د پل وزه تاسو څنګه ارزوي
ګوري ډاکټر صاحب د افغانستان ټول کارونه ټول جهان کارونه په یو نظم په نظام استوار دي او نظم نظام قانون په اساس جوړ شوی ده زه دا نه وایم چې د پارلمان وکیل صاحبان حق نه لري چې په کمپاینو کې سهم واخلي دا حق نه لري چې ګویا از مبارزه انتخاباتي کې سهم واخلي نه واخلي باید اما دی وظایف د لایحې پر بنسټ په وضاحت جناب وکیل صاحب ته ویل سوی دي چې تاسو به د کاري وخت په کاري وخت کې یعنی حق وخت کې چې رسمي وخت چې تاسو ته ټاکل شوی دی چې د بلات رائے تاسو ته ټاکل شوی در کړ شوی دی او تر غلې پارلمان چوکۍ د اشغال کړی دی هغه تا کاري وخت ده هغه کاري وخت کې ته حق نه لري چې چاته کمپاینو کې چاته مثلا انتخاباتي مبارزه مخته بوزي او کچېری دا وړي د خلاف دی اصول نه خلاف دی قانون نه او دا عمل یو نابخشودنی عمل ده ګوري پارلمان کې وخت چې یو سړی راغی هغه سړی د ملت نماینده سو سمه ده، درسته ده خپل سیاسی موقف یا خپل سیاسی حزب یا تنظیم یا مفکوره دی ادامه ورکون که ایده ده صلاحیت رو نهیست سوک نیشه اخیسته، نه تنها ده پارلمان ده غینه بلکه ده افغانستان ده هیست طبعه نسوک نیشه اخیسته. اما قصه چه ملکی مامورینو تا اصول تا جور سویده چه ده اصول پاساس رسمی وقت که دوی کمپاین نشی که ولی هم دسی هم در لایه وظایف و پنبنسد جناب وکیل سر نشی که ولی چه کاری وقت که چه تا کمپاین رو که درسته ده مسلم حقی ده. اما لاسونه دل تستدی لاسونه دیل پاره چه دغم لایحه دی وظایف دغه که یو دمی روز خط که چورو رزی خپل کمپاین نو که چه دا خلاف دی تعامل ده خلاف دی قانون خلاف انشالله و رحمان یا وقت بده وطن که قانون حاکم سی اغا اشخاص و افراد چه دغه سی پخپل سر فیصله که اغا به ملت تا اغا به خلق و تزوابر که
خروده سب مخ که مولی سبو ولی سی اصلا دغه کمیسون خپل جلسه دایروی یواز عمومی جلسه نسته نو فکر نکوی چه دا کمیسون بام تری وحده پر دخل که بستون زبان غور کوي وکڅنګ
ګوري جناب محترم ډاکټر صاحب کمیسونونه خپل وظایف مختبیایي او عمومی غونډه کې بل مسائل مطرح کیږي هغه موضوعات چې کمیسیونو کې مطرح کیږي هغه بیل موضوعات دي هغه چې عمومی غونډه کې مطرح کیږي بیل مسائل ګوري عمومی غونډه کې د پلان په اساس چې پلان جوړی اداري هیئت پلان جوړی چې په دغه غونډه کې موږ دغه اجنډا لرو په دغه مسلې باندې غږیږو په تور مثال تاسو ګوري که ما غلط نه کړی تر اوسه هیڅ وزیر نه یا هیڅ مسؤل دولتي نه استیضاع یا استجواب په کمیسیونو کې نه ده سوی بلکې په عمومی غونډه کې کیږي عمومی غونډه کې عمومی اساسي کار نه مخته کیگی دغه نور کمیسونه چی دا مثلا سم شکایات نور دا وړو موضوعات چې لازم نه ده چې عمومی غونډه وخت پیزایی سی هغه کمیسونو کې کمیستر حقیقی نو بینان اوزه په یقین تاسو هم در صورت چې 50 جمع یو په عمومی نصاب نه تکمیلیږي زه نه پیګم چې جناب محترم طرف حساب څنګه دغه نصاب دیغه تاسو تکمیل ولای دادی کمیسونو نصاب هغه نصاب څنګه تکمیلیږي عمومی نصاب چې نه تکمیلی دغه نصاب څنګه تکمیلیږي او په هغه قانون کې چې مثلا جور سویده یا طرز العمل یا اصول دی لایه دی وظایف چی جور سویده اغا لایه دی وظایف کسی مثلا که منگا مراجعه و که ورسو په دو اشتم فصل که تقریبا یو سال شپاگم نتر یو سال سال اشتم ماده پوری طول موضوعات دی غیابت بیان سویده که چیره از و غیابت که غیابت دغه سی موضوعی سرقم برخورد رو سرکی که شیر دغه سی موضوعی سرقم نزنه پیگم چه دا کمیسونونه آیا پکی نصاب نظر نویل که یا امدسی دایری یا کمیس رئیس و معاون دغه پر بسام
بلی و ترخیل ستاسو که دا خبر روخانه که سنگه چه دوی شروع کل نصاب تا وی اکثرا دغه نصاب نپوره که دا چه پارلمان مجبور سه چه دا سه فیصله وکی چه دا دوی عمومی جلسه وزنده وی نو که دغه سی دا وزنده دلی دغه کم قوانین چه باید تصویب سی و اغا و سپات سلدا به د پارلمان پر اتون کې دوري باندې یو اضافي بوج نسی ځکه د مخکې دورونو ځینې قوانين چې باید تصویب شي او هغه د دوري ته پاتې شوی وو
د خروټي صاحب د خبرې په ارتباط به یو ارز وکم هر کمیسون په ماده 93 قانون اساسي کې د دې حق لري چې وزیر استماعي او استجوابي غونډې ته وغواړي او وزیر نه قانوني پختنی وکی او قانوني پختن ولاندې ونیسی د دې اتلس ګونه کمیسونونه د ولسی جرګې حق لري سی په حکومت څارنه وکی او د حکومت مسؤلین سی له دوی نه د اعتماد لرای له ولسی جرګې اخیسته د هغه راو غاړي د خپل ماکلینو ستونزې ورسره د قانون پرانا کې ورسره مطرح کی یو خبره به زبل اضافه کوم چې دا وکیلان دومره اندازې ته چې موږ او تاسو په دانننی مجلس کې له اتهام لاندې راوستل دومره مجرم هم نه دي دا وکیلان سی لولسی جرګې نه پر رسختۍ باندې تللی دي دا د دوبۍ او د مثلا د چین تجارت پسې نه دي تللی دا د ملک سرنوشت ټاکل کیږي دوی په دې سیاست کې حق لري هر وکیل مثال د موټ دیو عرادی د اشترنګ د ډریور لري لکه دا ماکلینی سی عرادی موټر وی او دی لکه ډریور د اشترنګ سی وی نو دا وکیل صاحبان سی تلی دی په خپل ولایاتو که ماکرینو تا په دغو کاندیدانو که سی نومان سوی دی یا چلویخ یا چکم چلویخ کسا کاندیدان سی وز پیلن پاتی دی دی دو پا حق لبا خپلو ماکرینو تا ورانا آچهی سی دا دی ملک پا خیر دا دا دی ملک پا راتلون که پا خیر دا دی پشتیوانه و که دی ترای ورکی دا دی وکیل جرم نده او وکیل پا سیاست که حق لری سی برخ واخلی
بلی او ترخیل سی پختانه پده که وچی دا نصاب چی نپوره که او دا اوس پارلمان رسخت سی دغه نصاب چې مخته هم نه پوره کېده دغه ځینې قوانین دي دورې ته پاتې و دغه په بل دورې ته غورځېږي په بل دورې باندې ډېر فشار رهن سي کاري فشار
جواد صاحب ما خو تاته مخکې ویلې چې دا خو ډېره بهتره وسې دا عمومي مجالس نه وای رسخت شوي دا چې اوس رسخت شو او دا یو مهم مسأله ملي مسائل ستونزه د افغانانو په مخ کې را روانه ده سیاغه د ملک د سرنوشت ټاکل دي د رئیس جمهور انتخابول دي د ملک په سطح باندې وکیلان دي ماکلینو سره د مشورو په ولایتو کې چې مصروف عمومي غونډه کې نصاب پوره نه سو د مجالس زکه سي رسخت سو د عمومي مجالس کمیسونونه سي اوس نن سبا په ولسی جرګه کې دي اکثره کمیسونونه په خپل وظیفو بوخ دي او خپل مجالس په مغه تعین شوو ورځو کې دایره د خپل ماکلینو په ستونزو باندې غور بررسی کوي
مننه شیرزاد صاحب بیا هم چون اوس د دوی د پارلمان عمومي جلسې نه کیږي یو تعداد قوانین تصویب نه سول د مخکې دورې نه راپاتې او تر ټولو مهم قانون د انتخاباتو قانون او ځین خلک داسې وایي چې دا قانون تصویب نه سه چې د ځین وړو خبرو له امله په پارلمان کې چې نن د ولسمشرۍ کاندیدانو شمیر څلوېښتو د څلوېښتو نه جګ سه نو فکر نه کوي بیا هم کچیرته دغه جلسی ادامه درلودلې جلسی سوی وي دا قانون چې انتخاباتو قانون دا او بیا هم لکه چې مولوی صاحب وویل د افغانستان سرنوشت په ټاکل کېږي دا هدا عقل پاسوي په دې دوره کې دا مهمه نه و
یوازې دا قانون نه بلکې نور قوانین هم د ولسی جرګې هم د مشرانو جرګې مخ ته پراته چې باید هغه تصویب سوی وي او حکومت له جلسی وایي رئیس جمهور ته د توشیه لپاره یو شی بل چې تورونه اشاره ورته وکړه هغه دا و چې د کمیسو عمومي جلسې نصاب نه پرکې نو د کمیسونو حالت به څنګه وي زه فکر کوم چې عمومي جلسې نصاب را نه کې نو ډیره مشکل ده چې موږ د کمیسونو نصاب وکولای شو چې پرېکو ځکه چې زه هم په دې کمیسونو کې مو د دې کمیسونو حالت ګورم موږ په کمیسونو کې هم د جستونځ سره مخامخ یو چې حالت زموږ نصاب نه پرکېږي اما یو موضوع چې مهمه ده زما په نظر هغه ده چې کچیر موږ احساس ته مسولیت وکړو مش کولای سو چې دغه دواړي وظیفې چې دواړي مهمه وظیفې دي د مملکت یو د انتخاباتو موضوع او بل د جلسو ته د حاضرېدو موضوع مش کولای سو چې دا دواړي مختبوزو یعنی دا داسې نه دی چې فرضاً موږ عمومي جلسو کې برخه اخلو نو موږ کمپاین نشو کولای کمپاین د پاره خو څوک زیو دوه ورځې او درې ورځې به زیال تخپل مو کې موکلینو تبوای چې دغه سړی زما کاندید دغه زما مشر د زغوانم چې دغه تاین درای ورکند افغانستان د ریاست جمهوریت لپاره بل موضوع چې خروج صبر ته اشاره وکړه چې دوی په قانون کې حق نه لري چې یو وکیل کمپاین وکړي زما په نظر تر اوسه پرې د قانون زما مخې ته نه درغلی نه اصول وظایف داخلي د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې کې دا شی زما په نظر موجود دی چې په هغه کې دا شی لیکل شوی دی چې وکیل نس کولای چې د چا په ګټه کمپاین وکړي زه په دې نظر یم چې دا دواړي اساسي موضوعات دي دواړه اساسي موضوعګان دي هم د کمپاین هم د جلساتو د حاضرېدو زم که یو وکیل احساس ته مسولیت وکړي کولای شي چې په یو وخت کې دغه دواړه وظایف مختبوزي او باید دا کار وسی دا دواړه مهم مسایل دي او باید وکیلان او سناتوران دې ته رسیدګي وکړي سي چې وکولای شي د مملکت ستونزې او مشکلات حل کړي
بل مننه خروج صاحب تاسو ما اگر سمخته ورته نظر لرل کوم بیا هم که څه وایم
جناب شیرزاد صاحب بخنه غوړم تاسو غلط فهمی نه سي وکیلان کوي سي هر تبه د افغانستان کوي سي هر چاته کمپاینو کې زمو مقصد دین نه و چې کمپاین شکل کمپاین کوي سي اما لایحه د وظایف دې مدسي جرګې د سیویل نه چې په وخت کاری کې پر رسمی دی وخت پارلمان کې یعنی هغه وخت چې ملت تا ترای در کله چې په پارلمان کې اوسه عمومي موضوع د سرنوشت ملت باندې تصمیم ونیسه تا هغه وخت چې گیګیزه کمپاین کوي ولایت ته درسته از دې کمپاین مخالف نه یم او ادا دي ټول حق د عمل لایحه دي وظایف چې خپل نغتاسي وکیل صاحبان تصویب کړي د پدې کې په وضاحت ویل سیوی دي چې په کاری وخت کې د کمپاین کول یا غیره کارونه اجرا کول په کاری وخت کې پارلمان هغه وخت نه چې د ملت په سرنوشت باندې تصمیم مسنیول کیږي او ډیر جالب مسله داده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د غیاو سل وخت نمونه چراغلې دي چې ناس وات لري نه پټکی پیږي نه تجربه د کاری لري دا چې نه چې حق قانون چې یو وشت میسته مخکې بخره غوړم یو وشت میسته پاتې سو په پارلمان کې تصویب نسو هغه هم د دقیقې په دقیقې سبب چې غیر حاضرګان وي نصاب تکمیل نسو کتاس پیادولري وخت چې لومړی پلان د ریاست جمهوریت ختم سو کمیسیون د مستقل انتخابات یو قانوني تصویب کړ د غیر وزارت عدلیه ته ولېګل وزارت عدلیه پاسو سو پارلمان ته راغی باخه کې پنځه شپک مختلف مواد لیکل سو چې هغه ډیر د ملت په ګټه و دي خلکو په ګټه یو ماده ز تاسو یو تدریس پلان ټوګه ز تاسو وایم یو ماده دا هغه سو چې حد اقل تحصیلات لیسانس لري هغه نه چې دوا دی و کې ز غوړند افغانستان جمهور رئیس هغه سړی چې حد اقل په افغانستان داخل کې لاس کال تجربه کاری و نه لري هغه حق لري چې وایي چې ز افغانستان غوړند رئیس جمهور سم هغه سړی چې مریض هغه حق نه لري چې باید دوا و کې چیزه نو د افغانستان جمهور ریاست مخته بوزم د اوس اوري نوماند مخنه غوړند لاندې ګلندومه نوماند هو سم د اوس یو تیات مریضان دي روانی مریضان قانون کاندید کړی د افغانستان دغه لپاره پرول دا موضوعات یو طرف ته
بس نه خرج سوی به تاسو زب کم اوس
دا ستونزه یو اوس هم ګوري با منګه تقریبا نه میاسي باز یا لس میاسي باز پارلمانی ټول ټاکنه لرو اوس باید پارلمان دغه سی قوانین تصویب کی چې به هر رقم خلق دې مجلس سره نسی د افغانستان سرنوشت هر رقم خلق خپل لاس ونخلي مخکې ترخیص به اشاره وکړه وي دوبای لندن ته نېتلی وکیل سیمون زوایم چې دوبای لندن ته نېتلی څه کی کلاس خبري دوی خپل کمپاین کې کوي د جمهور رئیس د ټاکنو په خاطر یا مثلا رئیس جمهور کرزی ته کمپاین کې یا عبد الله سپته کې یا بل ته دوی په دلاسه خبرو کې یو خبره د خپل ناپخلا ورون ته وکي او خو کاپیرا نه دي هغه هم د افغانستان د چاند دی انده مجاهدین دی انده خلق دی دغه کمپاین د چته زیخ خپل ګټی لپاره زه په قاطعیت د ازادي راډیو را خواهش کوم بیا غم نه کی سانسور هم نه کی دوی دا معاملات ته تلی دی ورور
دا کمپاین دی خبر امده خدا بوختنه به ترخیر سم
نه کوی افغ غولم کوری کمپاین دی چی کمپاین کوي د دې لپاره چې بیا راسه هلمند د هلمند دوام دی بمبارد لپاره کمپاین کوي دغه نن سبای چې په خوب کې ویدی دا ګلاس دو سال یو درې سال مملکت ته یې موصله کړی راکټونه په کور باندې لګیږي د دې لپاره ته دوام د دغه حکومت لپاره د کمپاین کې ته د هغه په حساب مفسد حکومت چې حکومت لپاره چې 15 مملکت په ساته د کوری زمين کې تعین شوی دا ماته انکار نه د ملل متحد تعین کړی دغه په قاب خاطر ته کمپاین کې
چې دا موضوع ترې سو بخې دغه مخکې مول سپورت اشاره وکول چې وکیل صاحبان حق لري چې کمپاین وکړي ځکه دا د ملک سرنوشت ټاکل کیږي په دې ورځو کې لکه داسې راپور نه هم ست نه تایید شوی راپور نه لکه څنګه چې انجینر صاحب ویلي چې دغه وکیل صاحبانو چې رسخت اخیستی دی یو دا چې دوی کمپاین کې دغه حق ته په عین حال کې ډېرې غټې معاملې هم کوي داسې راپور نه تایید شوی راپور نه هم وایي چې حتی $10,000 ورته ورکړل شوي دي ځینې وکیل صاحبان د کمپاین کوي یعنې ټول تاسو په نظر د الله د رضا لپاره دا کمپاین کوي او که نه په دې کې ځینې نورې ګټې هم په نظر کې نیول کیږي په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
دا خو زه سل په سلو ردوم دا یو بهتان ده چې وکیلانو پسې خلک وایي دا د سینه د سی وکیلانو پسې خلک وایي دا هغه شخص پسې هم بهتان ویل کېده چې د اعلی جل جلاله له خوانه رحمت للعالمین د دنیا ته لنن نسوار لسو 50 کال مخکې راغلی وو زه دا نه وایم چې وکیلان لغه حبیب پیغمبر نه متبر نه دي هغه پسې چې بهتان ویل کېده وکیل پسې به ویل کېږي خو زه یو خبره تاسو ته کوم چې وکیل دا جرم نه لري او نه دا جرم د سیدی په سیاست کې برخه ولې واخلي یا د ملک په سرنويش پټاکنه کې د ولې رایا خپل نومان کاندید ته ولې ورکړه یا خپل ماکلین ولې هغه لارې ته راجل بو جذب کړه و زه په خپل ستاسو ته ناشتم د څلور د سوالاتو کوچي د افغانستان غواړم چې تنظیم او ترتیب کم په هغه لارې روان کم چې هغه د ملت او د اسلام په خیر وي که خدای جل جلاله یې وکړي نو په دې کې د ما جرم څه شي ده که دې کې زه جرم لرم کما ماده د قانون وی ماته معلومه نه مهرباني دی وی خروټه صاحب دی ماته وای چې دا نظر په پلانې ماده تا خلاف د قانون د عمل وکړي
صاحب بخنه غواړم بس
زه طرف نه یم وکیل تاسو مخ پینځه ټول امدا تاسو غوندي نظر ولري ټول به تاسو غوندي مخلص وي کڅنګ
زه مجاهد جواد صاحب یو خبره تاسو ته کوم چې هغه وکیل سدای راجګیږي د خپل نفسي مادیاتو په خاطر باندې دا کار کوي خدای جل جلاله ته په ورځ د قیامت مختورن وي خدای چې دا تبلیغات کیږي دا تاسو ممنئ او نه دی تاسو اعتبار ورکوي
او بخې کمه اجازه راکړئ چې زه مننه شیرزاد صاحب تاسو کوم امید راتراون غاړی د ورستي نظر په توګه یعنی څنګه به غوړه و چې دا پارلمان رسېتی څنګه اوس یې خستوي ورسته خستوي کوم قوانين چې ډیر مهم دي هاته انتخابات لدا باید پاسي وي نوې پاسي په دې اړه تاسو ورستي خبرې
زه په اخر کې دا خبره کوم چې بیا خپل زړې خبرې ته زمو چې یو دا چې پارلمان اوس رخصت شوی د پدې خاطر چې خلک په کمپاین خته دي زه سلفي صد د جسر مخالف يم د دې کار سره بل دا چې داستون زموږ اوس نه درلود دا داستون ډیر د په خوا موږ درلود دا یو بنره ته پیدا شو چې خلک په کمپاین خته دي بل اخر پارلمان رخصت شو په هیڅ صورت باید دا کار نه وای سوی دوهم دا خبره کوم چې بیا په وار وار دا خبره کوم چې د ملت زیم ټاکل کیږي د پارلمان هر وکیل حق لري چې په دې کې کافی هلې ځلې وکړي او کافی ځغاستې وکړي او کوشش وکړي چې داسې یو زیم ټاکل چې د وطن د پاره د وطن ته نجات ورکړي. مهمه خبره چې مخکې خروټي صاحب د ورونو وکړل چې طالبان یا د حزب اسلامي سره زه فکر کوم چې دا خبره په وار وار تکرار شوې ده او په وار وار دا خبره شوې ده د ملت ټولو استادو دا خبره کړې ده چې د دولت مخالفینو سره باید مذاکرات وسی او د دولت مخالفین افغانستان ته راشي او په افغانستان په آینده سرنوشت کې برخه واخلي. موږ ټول د دې خبرې طرفدار یو فکر کوم هیڅ افغان د دې سره مخالفت نه لري. خبرې سره مننه.
مننه ګران اوردونکو ته د ریډیو د دیونه ګټمه سم دي چې په تاسو رسیدې په دې ګټمه سکې ملمنو را سره په ولسی جرګه کې د کډوالو کوچیانو د قبایلو د چارو رئیس الحاج ملا ترخیل کوچی په مشان جرګه کې د کندهار د خلکو استاذی محمد عمر شیرزاد او افغان سیاسي کارپو انجینر متی الله خروټه. مننه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
صدای ما را از